افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایه رئیس وایي افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې سبب کیږي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 5 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یو خبرې کړې خبر پڼه کې وویل چې ښاغلي شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نږدي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر دغه راز نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری های دو جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر به نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی ویلي دي چې تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر ورته نه دی ورکړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې هغو خبرلانو ته کړي چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. شانهان په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه وویل هغه حضور چې موږ په افغانستان کې غواړو د دې لپاره دی چې د خپل هیواد دفاع یقیني کړو او هم د سیمې د ثبات ملاتړ وکړو. زموږ حضور که په هره بڼه وي هغه به یوې منظمې او هماهنګ بڼه وي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف ته تر رسېدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بالاکوټ مانسیره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. افغان امنیتی چارواکي د تخار ولایت د کوکچه سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوي تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې قومندان جنرال حیات الله اقتاش نن وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل شوي وسلوالو ته تلفات رسېدلې دي.
عملیات طوفان 24 در مقطعات ولایت تخار
ده طوفان سلی رشتم په نوم عملیات پرون تخار د کوکچه په شاوخوا ولسوالیو کې پیل شو چې په لومړی ورځ لس وسلوال طالبان پکې مړه او 15 نور ټپیان شول. د شلمې فرقې قومندان دغه راز ټینګار وکړ چې دغه عملیات به تر هغه دوام کوي چې سیمه بشپړ له وسلوالو پاکه شوې نه وي. ښاغلی اقتاش دغه راز وویل په دې عملیاتو کې دوی ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د کوکچه سیمه چې د تاجکستان پولې ته نږدې پرته ده د تخار و ولسوالۍ چې د ولایت تر ټولو ناامنی ولسوالۍ ګڼل کیږي پکې فعال دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د سرپل د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول نور آغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د سانچارک ولسوالۍ د شولیکوم پر امنیتي پوستو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول او ماته یې وخوړه. د ښاغلي فیضي په وینا په دغو نښتو کې چې تر نن سهاره یې دوام وکړ 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمنو دا هیواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب کر جغرافیا
ده ایران ده جنوب مهمی برخی چه پی جغرافیا که مودی ایران ده چورلسم ولایت پنوم ازده کرده و ده پهلوی پی خیانت لڑلو لاسونو لیران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1991 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د 1991 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شاه رضا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمنو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمیني له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او تر نن یعنی د فبروري تر 11مې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د چارواکو په وینا مایک پومپیو به په دې سفر کې په مرکزي اروپا کې د روسیا او چین د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي پر مسلې تمرکز وکړي. ټاکل شوی چې پومپیو نن هنګري ته ورسیږي او وروسته به سلواکیا او پولند ته لاړ شي. نوموړی به دغه سفر د بلجیم له پلازمینې بروکسل او د آیسلند له پلازمینې ریکجاویک څخه په کتنو سره پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې واشنګټن دې ته ژمن دی چې له لویدیځې مرکزي اروپا سره چې چین او روسیه د مخ په زیاتیدونکو فشارونو سره مخ ته سیاسي پوځي سوداګري او کلتوري اړیکو ته پراختیا ورکړي.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایي رئیس وی په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
کله چې د سولې موضوع یادیږي افغان حکومت باید څه ډول سوله وغواړي. یو کارپو مژغولی
له چې په یو قوي بنسټ ولاړ وي او په هغه کې عدالت تعدیل نشي هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د شمال ختیځون په څلور ولایتونو کې د محلي اردو ځواک ځای پر ځای شوی.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای سئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. نوموړي د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره د افغانستان د سولې پر مسلې او د امنیت پر موضوع بحثونه کړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د سولې پر مذاکرو ټینګار وکړي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای کابل ته راغلی د امریکا سرپرست دفاع وزیر د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد سره کتلی دي. د یاد شورا ویان طارق اریان شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړو چارواکو د علاقې وړ په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دا چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي د ویل
که در مورد همکاری های دی جانبت تقویت قوای امنیتی پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغان ها صحبت شد.
د دهم ازادي راډیو ټول چې شیبه او روسته به د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د جمهور رئیس غنی سره وګوري او د ورځې په پای کې به د لیدو کتو په اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو له دې وړاندې د لیدو کتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت هم یو اعلامیه خبره کړې دي. ویلي دي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان سره نن د ځانګړو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې وکتل او دواړو لورو د افغان سرتیرو او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا په مرستو باندې ټینګار وکړ. همدارنګ د خبر پاڼې ویلي دي چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره به په کافی اندازه مرسته کیږي او تجهیزیږي. په دغه لدې وړاندې ویل کیږي چې د پیټریک شانهان نن افغان سهار مهال افغانستان ته راورسید او د هغو خبریالانو ته چې د سره په دغه سفر کې ملدي ویلي دي چې نوموړی غواړي له افغان چارواکو سره د هغه څه په اړه چې د هغوی په هیواد کې پیښیږي د هغوی د ښکېلتا د اهمیت په اړه ټینګار وکړي او هم به ورته ووایي چې دا په افغانانو پورې څه اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه کومې پریکړې وکړي. په دې اړه بشپړ جزئیات د افغان چارواکو سره شریک کړي. خو بشپړ جزئیات به ماښام مهال د رسنیو په واک کې ورکول کیږي کله چې د افغان چارواکو سره د امریکا د دفاع سرپرست وزیر لیدو کاته ختم شي. لاغي وروسته به انشاءالله معلومات تاسو ته هم درکو.
ډیره مننه. موږ به هم د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. ومورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان سوي سفر کابل ته تللی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا افغانستان او د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. زلمی خلیلزاد به دا وار بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست یو ویاند او د اجرایه ریاست مرستیال ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان لیدلوري د عملی ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملی اقدام وبلل شي. دا وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یو موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بل موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملی اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملی اقدامات ترسره شي. د دې ترڅنګ د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم هم وای تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نشو ویل چې پاکستان په دې برخه کې عملی هڅې کړي دي. دا وای تر هغه وخت چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت رانشي نو دا معنی لري چې لا هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړي.
هنوز تلاش ها متاسفانه به انجام نشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوټ کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریځ بدلون کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د ملا برادر خوشی کول د پاکستان په دریځ کې د بدلون په توګه یاد کړ او ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې په اړه په داسې وخت د هیله مندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینی همکاري په اړه شک کړي او پاکستان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د نامنې لوی عامل بللی دی. که څه هم په روسیې کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. ومو لیدل چې د طالبانو لپاره د لوبي یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو ځواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګانه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي. ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د حکومت اجرایه رئیس وی افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي، خو عبدالله وایي د دغو هڅو او حرکتونو په نتیجه کې باید د افغانانو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. واصل وصاله او نور تفصیل.
اجرایه رئیس عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشن هڅو او حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
از هر کوششې کې ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وایي له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. ښاغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل مقام او چوکۍ هغه کیفیت او خوند نه لري چې د سولې په فضا کې د یو عادي وګړي په شان ژوند لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غنی وویل چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي، نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ده او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه مادهیز ګډ پرېکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې هوکړې په بدل کې باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو قربانۍ له پامه ونه غورځول شي.
او طالب کسوله کې باید د دې نظام یو برخه وګرځي، نه دا چې د سره نظام جوړ. خو زه فکر کوم چې اکثریت افغانان بیرته هغه کم ډول طالب چې وو یا هغه نظام چې وو هغه رقم نه غواړي او هغه څخه ډېر زیات خلک تشویشونه لري. که چیرې طالب په خپل خواهش فرمایش باندې نظام جوړي، زه فکر کوم دا به د ډېرو افغانانو د یو اکثریت افغانانو تشویشونه راوپاري. د تېر ولس کلونو کم لاسته راوړنې چې دي، د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی.
ښاغلی اعظمي وایي د سولې په هوکړه کې تر ټولو زیات د خلکو نظر او رایه مهمه ده چې دوی څه غواړي. د نوموړي په خبره غوره ده چې دواړه لورې په ځانګړې توګه طالبان په خپل دریس کې نرمښت وښي او له حکومت سره په داسې ډول د سولې خبرو ته حاضر شي چې په هغه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ځینې حقوق پوهان وایي که د سولې په احتمالي موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونینیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت به ناشونی وي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وصل وصل ته په مرکه کې وویل
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. د ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل وواخه، لار هم طی کړله. خورا ډېره قرباني هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په بوله وکوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډیر موقتی ده، بیرته بیا جنگونه شروع کیږي، بیرته سوزی خلق پیدا کیږي.
بل رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي د ته په کتو سره به مقابل لوري دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دې نظر ما چې دوی به همیشه دا رقم شرایط وړاندې کوي چې د رسول اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړی چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کی او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د خویش منطق موجود نه دی، موږ اساسي قانون کامل او اسلامي قانون دی، پیږی کی هم موږ حاضر یا سوچ تعدیلات پکې راشي، موږ په دې متقید یو چې بعضی نیمګړتیا وی لري چې اگر موږ خپل ریوال یا سوچ تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لوی جرګې د طریقه هغه لوی جرګې چې په اساسي قانون کې راغلي دی. پیږی کنو طالبان څه وایي؟ وګړي غواړي چې خپل ورته کینی هر چی چې په کلی کلی کې دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي، لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې
کچرته همدغه سي د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بل اخر د سولې خبرو ته سړی هله من کېدای شي چې یو نتیجه به ولري؟
ماده موجود نه، خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخه ته ونه رسیږو، او که اراده موجوده ای هغه هم اداره دی پاکستان دی پاکستانی چارواکو، موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیر نه کړو. په هغه حالت کې چې په سلو کې یو ډیره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینیږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده، او په منطقي کې به عدالت ثبات راشي، تجارت پر رونق پیدا کی. اوس په خپله در پاکستان په یو ډیر بد اقتصادي حالت کې دی، دغه حالت تغییر خو په ځای مطمئنه مکه په افغانستان کې سوله او ثبات دي، تجارت رونق پیدا کی. لګل خاطر از په دې عقیده ما چې بعضی سری کرخې دي کاغه نه منګ حمایه او نو کومګه د قربانیان د جنگ د دې روح منګه نه بشي.
د دیموکراتو حقوق په هانه د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د امن د ټینګښت په هدف په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ایز اردو تازه زمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دغه ځواکونه دي په ناامنو سیمو کې تر ډیره پاتې وي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښوالي په هدف د څه باندې څلور سوه تنو د سیمه ایز اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ایز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب او جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوسټه او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار قندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوز له لیکو سره یو ځای سول، او دوی به د اردو د لا تقویې په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپل سیمو کې په خپل باندو کې په خپل ولسوالیو او ولایتونو کې
د خاغلی اقتاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لوی لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ایز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ایز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خاډ ملي اردو پولیسو کې شپږ کاله دنده ترسره کړې او دوه ترخیصونه هم لرم، او اوس بیا د سیمه ایز اردو لیکو سره یو ځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خو د کندز اوسیدونکو د سیمه ایز اردو جوړول د امنیت تامینول په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمه ایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تعمیدلی شي په خاطر دې چې دوی په خپل سیمو کې خو بد خلک پیژني او دوی کولی شي چې د نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ د امنیت په ښه کېدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده چې د منطقوي اردو نه په کلکه توګه هغه ساحې کې سدي عملیات کې خاص قطعات عملیات کوي په هغه ساحو کې د جای په جای کې بهتر استفاده وکړي ترڅو خلک وکولی شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمه ایز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمه ایز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. ایران نن د اسلامي انقلاب 30مه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر حسن روحاني په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پر امریکا انتقادونه وکړل او ټینګار وکړ چې ایران به د خپلو توغندیو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحد ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او دا هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحانی د تهران په آزادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته، له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه نه ده غوښتې او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فبروري په 8مه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرګ بر امریکا.
گلی کوي چې ولی ایرانیان وایي مرک پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرک پر امریکا یعنی مرک پر ترامپ، مرک د ملي امنیت پر سلاحکار، مرک د بهرنیو چارو پر وزیر او مرک پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. سرتیری په پرانګي جامو کې دولتي ملیشي، دینی عالمان او عام وګړي په داسې حال کې واټونو تراوتلې دي چې بیرغونه رپوي او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکوي. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمیني پلویانو د امریکا د متحد رضا شاه پهلوي شاهي نظام رنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمیني په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلېږي او د فبروري تر 11مې پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي. د اسلامي انقلاب د کلیزې د نمانځنې مراسم سږ کال په داسې حال کې جوړیږي چې د تهران او واشنگتن اړیکې د ایران له اټومي موافقې د امریکا له وتلو وروسته سخت کړکېچن شوي. تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه محمد زرین شکری د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. ورو ده د شورا د غره دې چې دې چار کړه په کار نه کوي. دا غیر ته وګر سړي د غرب خوا ته کار نه کوي. د دې دا شبکې باندې کوي. دا یو افغانستان شبکه په حال د دې غلام باندې کوي. دا یو فعال کې مشکل مونږ دا ورو ده پوره چارو وخت د خدای په امان. السلام علیکم. دروازګان ولایت د غزاد د صلیب خبره کوم. بدر هر ولایت کې د نیم روپی وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه دروازګان په ولایت کې نه هم خبر شول د ولي نفسه او په نور ولایت تو کې نه هم خبر شاغ 15 ډالر او کې د غوسه کارټي محصول کې مشه 15 افغانۍ کارټي دا غو د نیم روپی وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ دروازګان په ولایت د غزاد په صلیب کې د نیم روپی وړاندې نفسه دا به چې ولایت کې د افغانستان بیسین شرکت وایم.
کم عملیات چې دی د سنگین په کجې ټول سواری چې باید کړی دا باید ونه درول شي ورته یوازې عملیات بسنه نه کوي بلکې باید د انار پوسته شي ټوله کجې ټول سواری باید پوستې وغورځي او په خپل ولکه کې راولي دي عملیات وکړي بالا ولاړ شوی موضوع نه وسله مړ کړل بالا ځیږي دا وسوال څنګه زیان ورسي نه تاوان ورسي ورور زما دا غوښتنه ده چې باید اساس عملیات وکړي چې موږ قضیه کار ټولول پر هغه ټول پوسته وغورځي کمالات یې باید وکړي ځکه چې کجې ټول سواری مهم ورسې دا بند پروژه جام په سوي د وګور دا د امنیت بل چار نه دي تاسو سلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ورته کول هم دغه پیغام